The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مسي اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوه ریډیو ده د یکشنبې ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې 8 نیټه ده په پاکستان کې وخت سوې دی د ماخصه 9 بجې په افغانستان کې د ماښام نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار 10 بجې سوې دی د وایس اف امریکا دیوه ریډیو یو ساته خبری خبرونه کې ستاسو قربان یو زه کلثوم کاکر
او زه نصر کاکر
تاسو ته په خبرونه کې شرغلاست وایو د خبرونو تفصیل درته وړاندې کوو خو اول غوښ سي د خبرونو سره ټکو ته
پاکستان کې د پوجي عدالتونو مداخلت مې دوه ورسته اوس د دغه عدالتونو په محدود رول بحث روان دی د مدني ټولنې ادارې وای پاکستان کې ترګرو ته سزا ورکول له ډیره وخت راځي یو چیلنج دی
کی وی ار نوټ ٹرائنگ ٹیررس وی ار نوټ کنوکټینګ ٹیررس وی ار نوټ ٹرائنگ ٹیررس اینڈ دی اینٹی ٹیررزم ایکٹ
دوی وای پاکستان کې کوم اصل ترخګر دی نه خو دا غوی پر ضد مقدمه جوړیږي او نه ورته سزا ملایويږي
پاکستانی چارواکی وای له افغانستان څخه د قبایلی سیمو کډوالو د ستاینې دوکار به د رواني میاست د شپږ منټې څخه پیل سي د شمالي وزیرستان غلام خان د لارې دغه کډوال به اول د باکاخیلو کډوالو کیمپ ته ځي
اول پیس کې د کوم زګر خلک د پټول اول ځي کیمپ ته ځي دی به وفد دی په کیمپ کې تر ویل هغه بعد وفد
او افغان چارواکی وای د امریکا د پوجي مرستو هرکلی کوي ل دې څخه به د افغانستان امنیتي ځواکونو پر وزنه او د وسلوالو په ضد جګړه کې مثبتې نتیجې رامنځته شي
او اوس خبرونه په تفصیل واوري
په پاکستان کې د ترګرۍ ضد پوجي عدالتونو مداخلت مې دوه برسیره هم د دغه عدالتونو په کار باندې د نیوکو لړۍ روانه ده هلته ځایي مطبوعات وایي یو پوجي عدالت 15 داسې کسانو باندې هم فرد جرم لګولی چې بې درکه وو د پاکستان پارلمان د یو قانون پترس کې د ترګرو د قضیه د اوریدنې لپاره د پوجي عدالتونو اجازه ورکړې وه د هغه وروسته چې کال 2014 کې د ډسمبر په میاشت کې وسلوال طالبانو د پېښور په ارمی پبلک سکول باندې برید وکړ او یو نیم سلطنت زده ماشومان او استادان یې ووژل پاکستان کې د انصاف پروژه په نوم یو غیر دولتي سازمان وایي د پوجي عدالتونو او ترګرۍ ضد ځانګړي عدالتونو لخوا ترګرو ته اوریدل سوي سزاګانې د پښتنو وړ دي او دا چې ډیر لږ شمیر کې وترګرو ته سزا ورکول سوي او زیاتره سزاګانې په عادي جرمونو کې ورکول سوي دي د سازمان یو چارواکي سره بلال وای پاکستان کې ترګرو ته د سزاګانو عمل له ډیره وخت راځي یو چیلنج دی
د شمالي وزیرستان زبکور سوي هغه خلک چې افغانستان ته تللی وو تاغو بیرته خپل علاقو ته واپسی لپاره د جنوري 14 نیټه اعلان شوی ده د شمالي وزیرستان اسسټنت پولیټیکل افسر انور خان شیرانی وای افغانستان کې نږدې 6000 کورنۍ دي او چا چې د بیرته راتلو فارمونه نه دي جمع کړي هغه دا هم تر 14 جنوري پورې فارمونه جمع کړي شیرانی وای هغه کورنۍ چې فارمونه جمع کړي دي هغه به د 14 جنوري زخه ارتخ بلوسی موتا ستاینیدل شروع کیږي په دې اړه نور تفصيلات د عدنان بچنی په ریپورت کې
د چرواکو په خبره د کډوالو د ستنیدو پروسه به د رواني میاشتې له 14 نیټې څخه پیل کیږي او د دې لپاره انتظامات د افغانستان او پاکستان ترمنځ په غلام خان پوله نیول شوې دي د شمالي وزیرستان انتظامیه مرستیال پولیټیکل افیسر انور خان شیرانی دی رادیو او ټي وی ته وویل هر ورځ به 200 کورنۍ د افغانستان څخه شمالي وزیرستان د لارې په نیمه قبایلي سیمه افربونو کې جوړ کړی شي باکاخیل کمپ ته ستنه کوي وی ویل د لپاره د ترانسپورت او خوراک اتراک انتظام به هم انتظامیه برابروي زیاده کړه دغه پریکړه تر هغه وروسته کړي چې د افغان سرواکو سره یې ګټور لیدو کاته کړي وی ویل چې په افغانستان چې میشته خوره واره کډوال به اول په خوست کې ګلان کمپ کې انټری کوي او بیا به د کمپ څخه افغان سرواکي غلام خان بارډر ته رسوي او تر هغه وروسته به شمالي وزیرستان انتظامیه باکاخیل کمپ ته ستنه کوي دای هم اول چې باکاخیل کې هم شي انټری کول ورسته چې کوم کډوالو علاقې خلاصې شوې دي هغه به بیرته خپل علاقې ته واپس کوي او د کوم کډوالو چې علاقې نه خلاصې شوې هغه د پاره بیا تر هغه انتظار کوي دای هم اول چې د کډوالو سره مالی مرستې هم تر سره کیږي او د دې لپاره به تر هغه وخت پورې د خوراک څښاک تنظیم هم تنظیمیا برابر وي عدنان بیچنای وایس اف امریکا دی رادیو
دا وایس اف امریکا دی رادیو دا
افغان طالبانو هغه امریکایي پلان رد کړی چې وایي جنوبي هلمند ولایت ته به 309 اضافي عسکر لیږي او ویلي دي چې دغه پلان افغان ځواکونو ته د مورال ورکولو ماسیوه نور هیڅ نه دي چې هغوی تر پسرلي پورې په سیمه کې پاتې کی له کال 2014 راهیسې کله چې ناټو خپل جنګي مشن تړلی او زیاتره امریکایي ځواکونه وتلي یاغیانو په هلمند کې زیاتره ولسوالۍ نیولې دي خو د امریکا د هوایي بریدونو او سلاکارانو په مرسته افغان حکومت توانېدلی چې مرکزي ښار لشکرګاه کنټرول وساتي په افغانستان کې دا وخت د امریکا شاوخوا 8,500 ځواکونه میشته دي چې زیاتره کار یې د افغان ځواکونو روزنه او هغوی ته سلا ورکول دي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي د 300 اضافي امریکایي عسکرو په هلمند کې ګمارل د معمول خبره ده.
د شنبه په ورځ د شمالي شام په سرحدي ښار کې د چاودنې له امله سلویش څخه زیات نان وژل شوي دي چې په کې زیاتره د الب څخه بې کوره شوي خلک وو. هلته په حالاتو نظر ساتونکي وایي په یو ټینکر کې ژدلې بم د شنبه په ورځ د ازاز په ښار کې وچاودېدو. د چاودنې ذمېواري لا تر اوسه چا په سر نه دا اخستې. ضعیف عالین وایي د مړو شمېره د شپېتو ته هم رسېدی سي او امدادي کارکوونکي د خلکو په لټون کې لګیا دي. دغه سیمه د یاغیانو تر کنټرول لاندې ده چې وخت په وخت د بمی چاودنو هدف جوړول کیږي. دغه چاودنه په داسې حال کې سوې چې تیر د دسمبر میاشت کې د شامی حکومت ملګری روس او ترکی په شام کې د وربندۍ معاهده کړې ده.
عراقی چارواکي وایي سر شار بغداد کې یو ځانمرګي برید کې لشته لږ 14 کسان وژل شوي او په لسهاو نور ژوبل دي. د داعش وسلوالې ډلې د برید پړه پر خپل غاړه اخیستې. راپورونه وایي ځانمرګي برید کوونکي په یو مصروف مارکیټ کې خپل موټر ته چاودنه ورکړه. دا پیښنن د یکشنبه په ورځ رامنځته شوې او په هدف سوي خلک زیاتره شیعه مسلمانان وو.
د امریکا عدالت د فلوریدا وای ډګر برید کوونکو باندې د 50 کسانو د قتل او د 6 کسانو د ژوبل کېدو الزام لګوي. په دې اړه نور تفصيلات د بختور شاه په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
د خالی پورز د وفاقي تحقیقاتي ادارې FBI مشر جارج پیرو خبريالانو ته ویلي پولیس په دغه پیښه کې د ترګري پاړه تحقیقات کوي ولی تر دې دمه لا کومه نتیجې ته نه دی رسیدلی. چیرې دغه دزو مقصد ترګری و د ای بی آی مشر زیاته کړی ده د دغه واقع په اړه یې د 150 غواهانو بیانونه ریکارډ کړی دي او د هغه په اساس به تحقیقات مخ په وړاندې بوزي. هر څه که د امنیتي ادارو چارواکي او پولیس په دغه پیخه کې د ترګری علتونه ګوري خو ځنې سیړونکي وای د دغه خونړۍ پیخه مجرم شپږش کلن استبان سانتیاګو تیر کال د ذهني ناروغۍ د پاره په هسپتال کې هم داخل شوی و او رپورټونه وای د ویلی وو چې داسې خیالي اوازونه تر غوږو کیږي چې د توای د ترګر ډلې دای سره ملګری شه. سان دیګو ذهني مریض دی او کر ترګری په نیت د فلوریدا فورت لانډرډیل هوایی ډګر کې په خلکو ناتار ډزې کړي وي. دغه بار تحقیقاتو نه معلومیږي او وخت باخلی.
اسرائیلی پولیس وایي په یروشلم کې نن د یکشنبه په ورځ د عسکرو په یوه ډله باندې برید کې لږ تر لږه 4 عسکر وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د پولیسو یو ویاند ویلي برید کوونکي د عسکرو په ډله لارې خېزولې.
په مکسیکو کې د امریکا د سفارتخانې یو افسر د جمعې په شپه په دزو ژوبل شوی دی. چارواکي د دزو کوونکي تن په لټون کې دي. چارواکي وایي د سفارتخانې افسر اوس د خطرې سره وتلی دی. د امریکا کانسلیټ د فیسبوک په پاڼه یو ویډیو جاری کړې چې پکې یو مشکوک تن چې د وړاندې زه د کانسلیټ د باندې د افسر انتظار کوي او څنګه افسر د پارکینګ ایراد څخه د باندې وزي هغه تن ور باندې دزې شروع کړي.
په اروپا کې په تیرو دوو ورځو کې له یخ موسم څخه تر 40 زیات کسان مړه شوي چې پکې یو شمېر کډوال او بې کوره کسان هم شامل دي. د هوا پیژندنې اداره وایي د یخ لړۍ به راتلونکي 4 ورځې نور هم دوام ولري. راپورونه وایي د پرتګال 15 سیلانیان د یک شنبه په ورځ هغه مهال ووژل سو کله چې د دوی بس په فرانسه کې په یوه یخ لار ټکر سو. دغه پیښه کې 28 سیلانیان ژوبل شوي. ځای خلک دغه لارې ته د مرګ لاروي. په اتالیا کې له یخ څخه وکسان پراګ کې 3 او مسکو کې یو کس له یخ څخه مړ شوی. په استنبول کې د زیاتې واورې له امله ترکیش ایرلاین خپل په سلهاو پروازونه منسوخ کړي دي. او د پرتګال په خوانی صدر او په هیواد کې د سوشالیست ګوند بانی ماریو سوریس د دونی وکاله په عمر کې مړ شوی. پرتګال د هغه په مرګ تر 3 ورځو پورې د ملي ویر اعلان کړی چې د دوشنبه له ورځې څخه به پیل کیږي. د نوموړي اخري مراسم به د سه شنبه پر ورځ تر سره شي. هغه په 1960 اویا کې له کودتا وروسته لومړی وزیر اعظم وو او خپل هیواد یې له پوځي واکمنۍ څخه د ایستلو او په آلماني جمهوریت پر ځای کولو لپاره کار کړی وو.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د د وایس اف امریکا جګ ریډیو دا ګلاو کدر منوریدونکو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی څخه غواړی استا او اوس په امرا ګرځو ریپورتونه ولوري ته په پاکستان کې د ترګری عزت پوجي عدالتونو مده ختمېدو بر سره هم دغه عدالتونو په کار باندې د نیو کولړی روانه ده. هلته ځای مطبوعاتو وایي یو پوجي عدالت 15 داسې کسانو باندې هم فرد جرم لګولی و چې بې درکه وو. پاکستان کې د انصاف پروژه په نوم یو غیر دولتي سازمان وایي چې پاکستان کې ترګرو ته د سزاګانو عمل له ډېره وخته راهیسې یو چیلنج دی. اورنګزیب خان اوربندې له اسلام آباد څخه نور تفصیل راکوي.
د پوځي عدالتونو موده تېره ورځ پوره شوې ده او راپورټونو تر مخه د 2 کالو موده کې د پوځي عدالتونو 168 تنانو ته د مرګ سزا اورولې ده او نږدې 144 تنان یې جیل ته هم لېږلې دي. پاکستان کې بے وسه کېدانو ته قانوني مرسته ورکوونکې یو غیر دولتي ادارې جسټس پراجیکټ پاکستان مشره سارا بلال وای د پوځي عدالتونو نه وړاندې د ترخګری مخنیوي عدالتونو هم په زرګونو تنانو ته د وجه سزاګانې اورولې دي چې دوی ترخګری سره ستړون وو. سارا بلال وای د دوی ادارې کال 2014 داسې سزاګانو یو تجزیه کړې وه. کال 2014 ترخګری مخنیوي عدالتونو لخوا 800 تنانو ته د مرګ سزا اورول شوې وه او په دې کې 10% نه هم داسې خلک وو چې سنسه شکل یا یې ترخګری کړې وه او یا بیا ترخګر ډلو سره یې تعلق وو. باقی پاتې 90% خلک داسې وو چې په نورو جرمونو کې ککړ وو. سارا بلال وایي یو تن ظفر اقبال ته په دې د مرګ سزا اورول شوې وه چې جایداد دپاره یې پلار وژلې وو او قاضي وینا وه د پلار وژلو له وجې یره خوره شوې ده ځکه د تن مقدمه د ترخګری قانون تر مخه دی واورېدل شي.
We are not trying terrorists. We are not convicting terrorists. We are not trying terrorists and the anti-terrorism act.
دوی وی پاکستان کې کوم اصل ترخګر دی نه خو دا وی پر ضد مقدمه جوړیږي او نه ورته سزا ملایويږي ځکه چې دلته هر څوک د ترخګری تشریح خپل کوي. بلخوا دان ورسپانه وی کال 2015 پوځي عدالتونو جوړخ نه بس د عدالتونو 15-10 تنانو ته هم د مرګ سزا اورولې ده چې به درک دي. په دې کې ډېر اسماعیل خان سره تعلق لرونکي عبید الله کال 2012 نه بې درک دی او په دې بنو جیل باندې د برید تور وو. دغه شان سواد سره تعلق لرونکي دوه تنان علي رحمان او فضل علي چې ورته کال 2014 د مرګ سزا پوځي عدالتونو اورولې ده کال 2009 نه بې درک دي. په پخواني صدر پرویز مشرف برید په تور سزا یافته جمشید رضا کال 2012 او یو بل تن محمد غوري کال 2010 نه بې درک دي. په دې حق لا تزیه کوونکي ډاکټر مهدي حسن وایي کچر د بې درکه خلک خپل تښتېدلی دي نو بیا خو ورته دا سزا ټیک ده او کچر ادارو چت کړی دي نو بیا دا سزا ظلم دی.
فرار ہیں کیس سے بچنے کے لیے تو پھر تو عدالت انہیں سزا دے سکتی ہے. اور اگر وہ ہیں جو پاکستان میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان اکاؤنٹڈ فور سمجھے جاتے ہیں تو پھر یہ زیادتی کی بات ہے. یقیناً پھر ایسے لوگوں کو سزا نہیں ہونی چاہیے.
دوی وی که دا به درکه خلک چې ورته سزا ملاو شوی دا که خپل تښتېدلې دي نو عدالتي فیصله ټیک دي او که چېرې ادارو لخوا اوچت کړی شوی دي نو بیا دا سزاګانې ظلم دي. په دې پوځي عدالتونو به دا تنقید کېدو چې بغیر ثبوتونو او ګواهانو په بندو کمرو کې یې خلکو ته د مرګ سزاګانې اورولې دي او ډېر پکې داسې هم وو چې ترخګرې سره هیڅ تړون نه وو. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
درمون اوریدونکو د وایس اف امریکا ډی ریډیو یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تر وړاندې کوو. په پاکستان باندې د سعودي عرب او سعودي سلطنت سا اغیز او اثرات په دې اړه تفصيلات سادیه قاسم شاه په ریپورت کې راکوي.
که د عالمی تحفظ ور د مرغو ښکار کولو پرمټ یا اجازت نامه وي او که د ایران غوندې ګاونډي هیوادونو سره اړیکې وي د پاکستان فوزی او سیاسی مشرانو باندې د عرب شیخانو، باچایانو او د شاهزادګانو اثر واضح ښکاری. د سعودي عرب، متحده عرب امارات او د قطر غوندې عرب ملکونو باچایانو او شیخانو که یو طرف ته د نواز شریف حکومت باندې اثرات داسې هم واضح ښکاری چې وزیر اعظم نواز شریف یو اوږده موده سعودي عرب کې د جلاوطنۍ تیرولو سره سره د دغلته شیخانو سره نه یوازې ذاتی تعلقات لري بلکې کاروباري اړیکې هم غلطه شته. دغه شانتې د پاکستان د فوز پرستو کې ریټایر شوي سرلخکر جنرال راحیل شریف د سعودي عرب په مشرۍ کې د یو کم سلویخ مسلمان ملکونو د فوزي اتحاد د مشرۍ په حق لا خبرونو ته هم سیړونکي بدل بدل اړخونو سره ګوري. یو پخوانی بریګیډیر او فوجی سیڑون کے بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد سعد وائی چی کہ دا پاکستان فوج سعودی عرب یا نور ملکوں تا فوجی مرستے ورکوی نو دیکت اکثر دریاست فائدہ قتل کی گی خود پاکستان دا فوج پخوانی سر لکھ کر د یو داسې اتحاد مشرق کول لپاره د سعودي عرب نوکر کېدل چې کوم د ایران خلاف په هم عملیات کوي یو ښه فیصله نه ښکاري.
زما په خیال باندې دا صحیح فیصله نه ده، دانشمندی نه ده. پاکستان فوج مرسته کوي سعودي عرب سره، هغه د پاکستان مفاد به وي، ریاست مفاد به وي. د اوس دغه دغه شو یو سبارډینیټ شو، یو امپلوی شو، نو زما په خیال باندې دا دغه نه ده. او چې کوم یو لوی برخه پاکستان فوج کې او د پاکستان د چې کوم دغه دی خلک دي، هغه کې شیګان یو ډېر لوی برخه ده. نو زما په خیال باندې یسې خفه کول ځکه چې د سعودي عرب او د ایران د روانې شته دی یو بل سره، او چې یو پاکستانی سرلخکر لاړ شي او هغه داسې یو کوئلیشن فورس سربراہی کئی جگہ بنیادی طور باندھے ایران ایران خلاف دے دا اتحاد نو زما په خیال باندې دې سره زه هم متفق نه مچ دا دی دا اختیار کړی دا دا دانش مندی نه وا او دینا انکار پکارو.
د پېښور یونیورسيټي یو استاد ډاکټر فیض الله جان هم وایي چې د عرب ملکونو شیخانو او د پاکستان واکدارانو ترمنځ اړیکې اکثر شفاف نه وي او نه د پاکستان خلکو ته د هغې نوعیت په هکله معلومات وي، ځکه یو داسې قسمه اتحاد چې پکې صرف سنی ملکونه شامل دي. د یو پریشانۍ خبره ده چې د پاکستان یو پخوانی فوجي د دغه اتحاد مشر شوی. دې سره به نه یوازې د پاکستان او ایران تعلقاتو باندې بد اثرات پرېوځي، دې سره به د پاکستان جمهوریت ته هم نقصان رسی.
بلدار شي نواز شریف او داغه دغه شي د قطر شاهزادګان سره تعلق یا د سعودي عرب شاهزادګان سره تعلق مې دا تعلق د دې ذاتی وي، او ذاتی تعلق د پاره د ملک اداري استعمالول یا د ملک وسایل استعمالول او هغه داسې شي د دې هغه ذاتی تعلقات مو ته نه دي معلومه چې هغه د کوم نوعیت. نو دا ټول به ذاتی خود یو خطرناکی خبری دی په پاکستان کې د جمهوریت لپاره. او دوی مخه خبردار شي لکه پاکستان موږ سره ته ساورنټی وایو، خود مختاری، هغه خود مختاری په دې کې هم دی. دا ښکاری چې پاکستان یو آزاد خود مختار ملک نه دی، بلکې دا یو سیټلایټ سټیټ دی چې نور ملکونه د خپل فوجي یا مذهبي یا ذاتی مفادات لپاره څو وخت مو غواړي په کومه طریقې مو غواړي نو هغه استعمالولی شي.
پوهان وایي چې د پاکستان پخوانی فوجي او سیاسي مشرانو باندې د عرب ملکونو زور او اثر د پاکستان جمهوریت لپاره یو غټه خطر ده، خو دې سره سره د ملک نور ملکونو سره تعلقات باندې به هم د دې بد اثرات ورزيږي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ټیو ریډیو دا ګلو قدر منور دنګه او سمزو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د فاطمه جنا د شزو د پهنتون یو استاد سلمان حیدر ل تیر جمعې څخه به درک دی او د بشري حقوقو سازمانونو د پولیسو په رول باندې نیوکه کړې دي چې د نوموړي په را خوشی کولو کی یا درک لگولو کی لتر اوسه ناکام دی. پروفیسر سلمان حیدر په پاکستانی پالیسیو یا تګلارو باندې ډیر زیاتې نیوکې هم کولې. ارشد حسین ور باندې له اسلام آباد څخه نور تفصیل راکوي.
د کورنۍ غړي وای چې نوموړي په بیلابیلو ناروغتیاو اخته دي چې به د دارو درملې ژوند تیرول ګران وی. پروفیسر سلمان حیدر په یو داسې وخت کې بې درکه شوی چې په پاکستان کې د بشري حقوقو کارمندان د ریاستي ادارو او د مذهبي تندرو یا ډلو لخوا د ګواښونو سره مخ کیږي. که څه هم د کورنو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د سلمان حیدر د بازیابۍ د پاره پولیس او اړوند ادارو ته د خپلو هڅو توندولو امر کړی، خود کورنۍ غړي وای چې د نوموړي تر اوسه صدرک نه دی لګولې شوی. سلمان حیدر د تیر جمعې په شپه نا وخته د اسلام آباد د بنیګالا څخه لا درک شوی وو، خو چا د هغه د ایغوا کولو پلا په سر نو اغستې سلمان حیدر چې تعلق د شیعه مسلک سره دی په فاطمه جنا ومن یونیورسيټي کې پروفیسر دی او د بشري حقوقو یو فعال کارمن هم دی هغه با د تنقید په نوم یو بلاګ هم لیکلو چې پکې به اکثر له د پاکستان په طاقتور پوزي اسټابلیشمنت ټکونه کېدل د ځای مطبوعاتو سره د خبرو په موقع د سلمان حیدر رور فراز حیدر وای چې رورې د سرمنې او جګر په ناروغتیا اخته دی او بغیر د دارو درمولې ژوند تیرول ګران وی
لیکن کوئی اس حوالے سے انہوں نے پریشانی کا اظہار یا کوئی اس سلسلے میں کوئی ایسی صورتحال کا اظہار انہوں نے نہیں کیا کہ وہ کسی حوالے سے پریشان ہو یا کسی حوالے سے اپسیٹ ہو
حغوائی زما ور سرتی روز ما خام رابطہ شوی وا خو سلمان حیدر خپل جون ته دراپه خو غوا خونو او پریشانې س ذکر نو کړي پاکستان کې د بشري حقوقو د فعالینو او سرکاري چارواکو لخوا د سلمان حیدر د بيدرکه کېدو په حق لا سوینا مخېتا نه دراغلي خو د سماجی رابطو په ویب پاڼو فیسبوک او ټویټر باندې داسې پیغامونه لیدلی شوی چې پکې ویلی شوی څوک چې د بشري حقوقو خبره کوي او خپل خوله نتړي نو د سلمان حیدر پر رنگ به بيدرکه کولی شي اسلام آباد کې د بشري حقوقو فعال کارمند جبران ناصر وای چې د اسلام آباد او پنده پر رنگ د محفوظ خارونو څخه د سلمان حیدر لا درکه کېدل د حیرانتیا وړ خبره ده
کبي کہتے ہیں کسی کو مار دینا یا کبھی کسی کو ایسے ابڈکٹ کر دینا تو یہ عمل ہوتا ہے لوگوں کے آپ کا کہتے ہیں حوصلے کو توڑنے کا
ہغا وائی سوک وجل یا لا درک کول ہغا عمل دے چې مقصد خلق غلی کول او حوصلے ورلا غرزول وی پاکستان کې اکثر لا د بشری حقوقو کارمندان او د بے وزل قانونو د حقوقو د پاره आवाज را پورته کوونکې فعالین یا خو وجل کیږي او یا د سلمان حیدر پرنګ لا درک کول شي ارشد حسین وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد
دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا
اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه لري د عوام لري خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو د خیبر پښتونخوا مشر وزیر سکندر شیرپاو سره د دی ریډیو خبريال ارشد مومند مرکه کړې ده او شاغلی سکندر شیرپاو د سی پیک او د فاټا اصلاحاتو په اړه خپل نظر وړاندې کړې ده د مرکه درته وړاندې کوو
د دې پروجیکټ کم بیسک کانسپټ شو ون بیلټ ون روډ کانسپټ دی اغه هم دا د غوچ بی د شارټس روټ کې دا اکسس ورکولو د مارکیټ اکسس د چاینا ویسټرن پروونسز ته او دا غي چې دی اغه زمونږ صوبینه بهترا بل روټ نشو کېده نو په دغه حواله سره موږ دا غواړو چې زمونږ صوبې ته پوره دغه ملوشي او بیا سره دی کې چې ملټیپل کوریډور خبره کیږي نو ملټیپل کوریډور به دا ال جوړیږي چې دا د فاټا سره لینک شي او فاټا نه بیا د سنټرل ایشیا او افغانستان د ټول دغه سره دغه شي نو بیا به دې هغه اصل فائدہ راوځي نو په دغه حواله سره دا لازمی ده چې دې کې دې پوره حصہ ورکړي شي
په کوم سره مطمئن یې ځکه چې پرویز خټک سبم چې نه ته تل واپس
راغلی جی هغه هم الته کې دا سټیټمنټ ورکړي دی چې موږ دا غواړو چې پرایم منسٹر دې ټول لیډرشپ راغواړي او هغه دې کې نه هغه دې تسلی ورکی نو الوبه موږ تسلی کیږي دې کې سلګ ډېر اغوی پروجیکټس سره راکړی دي خو مونږه اوس هم دا غنو چې زمونږ صوبې سره پکې زیاتې کیږي لګیا دي سو پرې چې دا فاټا خبره ده مونږه دا غنو چې دا وخو سره راغلي دي چې دا فاټا د سټیټس فیسټ دی اوکشي او چونکی دا کمیټه رپورٹ هم راغلي دي چې دا د صوبې کې مرج کړی شي په دې معنی تقریبا ټول پښتانه متفق دي او غوی دا غواړي چې دا د پښتنو یو صوبه دي شي لوی صوبه شي نو دا غي به یو زیات حیثیت پوي او زمونږ په دې فیډریشن کې بیا یو لوی لکه زمونږ आवाज بچي دي اوب زیات موثر شي
سکندر صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب او محمود خان نه چکځي دوه ګوندونه دي د ټول پاکستان چې هغه غواړي چې دلته د ریپرندم شي یا ډایرکټ نه غواړي چې د دې مرجنګ دی شي څه فکر کوي چې
څنګه یو خو جی ګوره اینه پاکستان و فالو کو اینه پاکستان کې خوشی دا دوی سوی هغه خو اینه پاکستان یو شک کم نشته نو په دغه حواله سره د یو فریم ورک لاندې بتلوي بیا بل دا اوس دا کمیټي جوړ شو. کمیټي لاړه هر ایجنسی ته لاړه هر ایف آر ته لاړه داغې ټول سټیک ہولڈر سره خبرې وکړې د صوبې خلکو سره خبرې وکړې او داغې نه پس داغې کمیټه دا رپورٹ راغې. زما خیال نه دی چې او بیا لوی خبر پکې دا ده چې قومي اسمبلی کې دا رپورٹ پیش هم شو الته کې پاس هم شو.
نو پکار صبح
صبح صبح بالکل دا غواړي چې زر تر زر بلکې مونږ د دې شي حق کې نیوز کم رپورٹ کې دی وایي چې یاره یو ټایم کې دا دغه کرشي مونږ دا غوښی چې دا فورن او کرشي او 2018 کې پکار دی چې فاټا ته دی په پروینشل اسمبلی کې سیټونو ورکړي.
ډیر مننه جی خوشاله شی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګورو کډر منور دونکو د خبری خبرونه ورسته به تاسو خبرونه اوري پښتانه ستوري نن به تونکي د نشستوي او د پروګرام ملمه به د پښتو ادب تکړه نکاد فیصل فاران وی. تاسو هم کولای شئ چې خپل کلامونه د تنقید لپاره وړاندې کړئ په دې خبرونه کې. خبرونه به شروع کیږي د پاکستان په وخت د شپې 15 دقیقې لپاسه 9 بجې افغانستان کې 15 دقیقې لپاسه 8 بجې قربانه ناهید سحر او سمزو د بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې ایالت یې سمبلی د روهینجیا د مسلمانانو په حق کې قرارداد منظور کړی دی خو هلته د اسمبلی ځینې غړو ویلي دي چې په خپله په بلوچستان کې چې کم زور زیاتوب روان دی د اسمبلی غړي باید دی چې په دغو باندې خبرې وکړي نه چې د نړۍ د نورو خلکو په اړه دوی قراردادونه وړاندې کړي. حامد سمسور ورباندې نور حال په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان اسمبلی غونډه د سپیکری میرمن رایلا دورانی په مشرۍ کې پیل شوه. په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لیاقت آغا د برما یا د مینمار د مسلمانانو د ظلم او د زیاتوب په حق باندې قرارداد وړاندې کړي. د ریزې داو چې د مینمار په سویلي سیمه کې مسلمانان وژل کېږي او بیا په ډلهییزو قبرو کې وخاورو ته سپارل کېږي. دوی غوښتنه ولا چې د بشري حقوقو سازمانونه ملګري ملتونه او سکیورټی کونسل په دې باب پټه خوله ناشتي. د هزاره قبیلې سره اړه لرونکي آغا محمد رضا وویل
میرمار میں پچھلے کچھ عرصے سے جو انسانی جانوں کے ساتھ اور ان کے خون کے ساتھ جو ہولی کھیلی جا رہی ہے انتہائی قابل مذمت ہے.
په مینمار کې له یو څو مودې زخ د بشر سرغړونی او د دوی په وینو باندې چې کومې لوبي کوي د غندنی وړ دي. د نړۍ په هر کونج کې چې پر هر چا باندې زیاتوب کوي موږ غندنه کوو. د مسلم لیگ نون صوبایي وزیر شیخ جعفر خان مندوخی له اسلامي هیوادو څخه غوښتنه وکړه چې پر نړیواله کچه دي چې پر ملګرو ملتونو دي فشار واچوي چې د دې مخنیوي وسی.
ایک صدای احتجاج بلند کرنا چاہیے بلکہ پوری اسلامی دنیا کو اٹھانا چاہیے کہ بھائی آپ لوگوں کا ضمیر کدھر ہے.
د احتجاج راغ پورته کول پکار دی ټول اسلامي نړۍ دي راپورته شي ستې زمير چیرې دي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي غړي نصرالله زیری بیا وویل چې تې دلته د مینمار د ظلم او د زیاتوب خبرې کوي لکه دلته په لورلای کې د کنټومنت بورډ په ایریا کې تر 2500 کورونه کنټومنت بورډ ویجاړوي ولسی خلکو ته د یو مایدې لمخه ورکول سوي دي. دوی ټیکس او کرایه هم ورکوي. لتیرو پنځوس کلوزخه په دې کورونو کې دوی ووسی یو ونی لمخې نوټس ورکړي بلډوزر وراوستي ویجاړوي اتي متبادلې و دوی ته نه دی ورکړي.
ګرون کو مسمار کرنا بچون کو نکالنا خواتین کو ګرون سے بے دخل کرنا کیا یہ بھی اس کے زمرے میں نہیں آتی. ابھی صورتحال یہ ہے کہ لورلائی سے خواتین بچے لوگ جا کر کے اسلام آباد
کورونا راړنګول ماشومان ځینې استل شجی لخپل کوروزخه آیا دا د ظلم په چوکاټ کې نه راځي. اوس وزه داده چې د لورلای یو شمیر شجی ماشومان او خلک په اسلام آباد کې د قانوني مطبوعات طلب مخته په احتجاج باندې ناست دي. غوښتنه یې وکړه وزارت دفاع سره دي په دې ترڅ کې خبرې اترې وسی او دغه ستونزه دي اواره کړل شي. صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا د غیر قانوني موبایل د پلورلو په ضد باندې پریکړلی کوړان دی کوي. د وویل چې کله دکانداران موبایل پلوري چې هر څوک یې اخلي لاغزخه شناختی کارت کاپی کشیږدي چې کله دا په تراګری کې کارول کېږي نو دا غری کارت به موجود وي. په غونډه کې لباس ورسته دا دواړه پریکړلې د سملی له لوري په یو خپل باندې منزور کړل شو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوری جو ټلویزیون، کوټا.
تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو اورئ. د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډي وی ریډيو دی.
قدر مون اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډي وی ریډيو دی. واره بیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. خو بل غوښتې د خبرونو سټکو ته،
پاکستان کې د پوجي عدالتونو مده ختمېدو وروسته اوس د دغه عدالتونو په محدود رول بحث روان دی. د مدني ټولنې ادارې وای پاکستان کې ترګرو ته سزا ورکول له ډېر وخت راځي یو چیلنج دی.
We are not trying terrorists. We are not convicting terrorists. We are not trying terrorists and the anti-terrorism act.
دوی وی پاکستان کې کوم اصل ترخګر دی نه خو دا وی پر ضد مقدمه جوړیږي او نه ورته سزا ملایويږي.
پاکستانی چارواکي وای افغانستان زده قبایلی سیمو د کډوالو دستانې دوکار به روان میاست د شپږم نیټې څخه پیلسي. د شمالي وزیرستان غلام خان د لارې دغه کډوال به اول د باکا خیلو کډوالو کیمپ ته ځي.
اول پیس کې دغه رقم زګر خلق د ټول اول ځی کیم ته بځي دی به وخت دی په کیم کې تر ویل هغه بعد واپس دی.
او افغان چارواکي وای د امریکا د پوجي مرستو هرکلی کوي. له دې څخه به د افغانستان امنیتي ځواکونو پر روزنه او د وسلوالو په ځای جګړه کې مثبتې نتیجې رامنځته شي.
اواز د خبرونو تفصیل.
په پاکستان کې د ترګري عزت پوجي عدالتونو مده ختمېدو برسره هم د دغه عدالتونو په کار باندې د نیوکو لړۍ روانه ده. هلته ځایي مطبوعات وایي یو پوجي عدالت 15 داسې کسانو باندې هم فرد جرم لګولی چې بېدرکه وو. د پاکستان پارلمان د یو قانون په ترڅ کې د ترګرو د قضیې د اوریدنې لپاره د پوجي عدالتونو اجازه ورکړې وه. دا له هغه وروسته چې کال 2014 کې د ډسمبر په میاشت کې وسلوال طالبانو د پېښور په آرمی پبلک سکول باندې برید وکړ او یو نیم سل نږدې ماشومان او استادان یې ووژل. پاکستان کې د انصاف د پروژې په نوم یو غیر دولتي سازمان وایي د پوجي عدالتونو او ترګري عزت ځانګړي عدالتونه لخوا ترګرو ته اوریدل سوي سزاګانې د پښتني وردی او دا چې ډېر لږ میر کې و ترګرو ته سزا ورکول سوي او زیاتره سزاګانې په عادي جرمونو کې ورکول سوي دي. د سازمان یو چارواکي سارا بلال وای پاکستان کې ترګرو ته د سزاګانو عمل له ډېر وخت راځي یو چیلنج دی.
د شمالي وزیرستان زبې کور سوي هغه خلک چې افغانستان ته تللي وو دا غو بیرته خپل علاقو ته واپسی د جنوري 14 نیټه اعلان سوي ده. د شمالي وزیرستان اسسټنټ پولیټیکل افسر انور خان شیرانی وای افغانستان کې نږدې 6000 کورنۍ دي او چاسي د بیرته راتلو فارمونه نه دي جمع کړي. هغه هم کوي سي سي تر جنوري 14 پوري خپل فارمونه جمع کړي. شیرانی وای هغه کورنۍ چې فارمونه جمع کړي دي هغه به د 14 جنوري څخه بیرته خپل سیمه ته د ستنېدل سلسله شروع شي.
افغان طالبانو هغه امریکایي پلان رد کړی چې وایي جنوبي هلمند ولایت ته به 390 اضافي عسکر لیږي او ویلي دي دغه پلان افغان ځواکونو ته د مورال ورکولو ماسیو نور هیڅ نه دی چې هغوی تر پسرلي پورې په سیمه کې پاتې کی. د کال 2014 راهیسې کله چې ناټو خپل جنگي مشن تړلی او زیاتره امریکایي ځواکونه وتلي یاغیانو په هلمند کې زیاتره ولسوالۍ نیولې دي. خو د امریکا د هوایي بریدونو او سلاکارانو په مرسته افغان حکومت توانېدلی چې مرکزي ښار لشکرګاه ونیسي.
د شنبه په ورځ د شمالي شام په سره د شار کې د 14 له عمله د سلويټ څخه زیات نن ورل سوي دي چې په کې زیاتره د الب څخه به کور سوي خلک وو. الته په حالات نظر ساتونکي وای په یو ټینکر کې جدل سوي بم د شنبه په ورځ د اعزاز په شار کې و 14 دو د 14 زمواري لري تر وسه پچا په سر نه داخسته. فزای فالین وای د مړو شمیر راش په توته رسیدای سي.
عراقي چارواکي وایي سر شار بغداد کې یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 13 کسان وژل سوي او په لسهاو نور ژوبل دي. د داعش وسلوالې ډلې د برید پړه پر خپله غاړه اخیستې.
د امریکا عدالت د فلوریډا وای ډګر برید کوونکي باندې د 15 کسانو د قتل او د 6 کسانو د ژوبل کېدو الزام لګولی. 26 کلن استبان سنتیاګو په عراقي جنگیدلې پخوانی فوزی دی او په اوایي ډګر باندې د تشدد تورونه ثابت کېدو وروسته به ورته د مرګ سزا ورکول کیږي.
اسرائیلی پولیس وای په یروشلم کې نن د یکشنبه پر ورځ د عسکرو په یوه ډله باندې برید کې لږ تر لږه 4 عسکر وژل سي او 15 نور ژوبل دي. د پولیسو یو ویاند ویلي برید کوونکی برتکونکي د عسکرو په ډله لاري خېزولې.
په مکسیکو کې د امریکا د سفارتخانې یو افسر د جمعې په شپه په ډزو کې ژوبل شوی. چارواکي وایي د ډزو کوونکو تن پلټون کې دي. چارواکي وایي د سفارتخانې افسر اوس د خطرې څخه وتلی دی.
په اروپا کې په تیرو دوو ورځو کې له یخ موسم څخه تر شلو زیات کسان مړه سوي چې پکې یو شمېر کډوال او بې کوره کسان هم شامل دي. د هوا پیژندنې اداره وایي د یخ لړۍ به راتلونکي څو ورځې نور هم دوام ولري.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر مون اوریدونکو د وایس اف امریکا دی و ریډیو یو وسطه خبری خبرونه لیا دوام لري. خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه نیخ پنی غادر توړاندې کوو. وس په خبرونه کې درته وړاندې کوو سینان په مطبوعاتو کې سره غلې دي او مطبوعاتو ته کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
نن د امریکې په آنلاین خریدون کې مشهور اخبار فارن پالیسی کې د پاکستان په باب له منتخب صدر ترامپ د آئنده ممکنه پالیسو په حق له یو تفصیلی تجزیاتي او معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د خاغلی ترامپ د لیونی سفارتکارۍ تراخه دارو د پاکستان د القتیرول ضروری شوی دی. فارن پالیسی د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې پخوانی امریکني صدر ریچرډ نکسن هم د شمالي ویتنام امن لوزنامې ته مجبورولو دپاره اخر په ځان د لیونتوب پیریان راوستي وو. فارن پالیسی لیکي که د یو مشر دا قسم لیونتوب اهم مقصدونه ترسره کوي نو بیا خدا ضروری دی. نن ورځ خو ښکاري داسې لکه چې ښاغلی ټرمپ به هم بعضې معاملو کې د نکسن په نقش قدم روانیږي. که د امریکي آئنده حکومت په بین الاقوامي تعلقاتو کې د اربنګې پالیسۍ نه د کار اخیستو نیت لري نو د دې قسمه پالیسۍ دپاره پاکستان یو صحیح ملک دی. امریکا نن هم د ترهګرۍ په جنګ کې د پاکستان د ملګرتیا محتاج ده. د صدر اوباما او د پخوانی صدر بوش د حکومت دننه ډیر چارواکي او د کانګرس یو شمیر غړي دا خبره کوي چې کله د پاکستان خوخوي نو د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې یو بهترین اتحادی ثابتېږي. خو د بده مرغه پاکستان د افغانستان او د هندوستان د هغو مخالفو جهادي جنګیالو سرپرستی هم کوي چې د هغوی لاسونه د امریکایانو په وینو هم لړلی شوي دي. د امریکې ډیر پالیسي سازان دا خبره تسلیموي چې د پاکستان فوج او د مخبری فوجي اداره ISI په دوو وجوهاتو ځینې ترهګر ګوندونه پخلا ساتي. یو خدا چې په دوی یې ګاونډي ملکونه پیزوانی ساتلی دي او دویمه دا چې پاکستان په خپله هم دې جهادي ډلو نه سخت په ویره کې دی او د دښمنۍ توان نه لري. امریکې د پاکستان په پالیسۍ کې د بدلون راوستو دپاره خپلې ټولې ستړي کړي دي. د اربونو ډالرو فوجي او ترقیاتي امدادونه ورکوي او کله کله د زورنې ورکولو دپاره پی دا امداد بند هم کی او د پاکستان دننه پرتو ترهګرو باندې حملې هم کوي. خو د پاکستان په سلوک کې تر اوسه پورې تبدیلۍ راوستو کې یو طریقه هم کامیابه شوې نه ده. د امریکې کانګرس په کال 2018 کې د امریکې او د پاکستان ترمنځ د ملګرتیا لمن راتنګه کړې ده خو د تعلقاتو په مکمله توګه د ختمولو فیصله یې لا نه ده کړې. مضمون زیاتوي چې پاکستان له د 400 میلیونو ډالرو د امداد دپاره دا شرط اخوی شوی دی چې پاکستان به د افغان طالبانو د حقانی ګوند خلاف سخت اقدامات کوي. خو سوال دلته دا راپورته کیږي چې د امریکني حکومت لیونی اقدامات به سخی نتیجې رابرسیره کړی شي او کنه. د دې یو مثال د جنرل پرویز مشرف د دور ورکول کیږي څوک چې د غارونو دور ته د پاکستان د غردولو امریکنۍ دړکې ته سلامي شوی و. فارن پالیسی زیاتوي چې د سرتیزو اسلامي ترهګرو خلاف د ښاغلي ټرمپ د سخت نیت اندازه د ښاغلي مایک فلینز به حیثیت د قومي سلامتیا د سلاحکار او د پخوانی جرنل جیمز میتیس د دفاع د وزیر په حیث د تقرری نه کیدی شي. د دې دواړو په تقرری به ډیر زر د پاکستان او د امریکې ترمنځ د بنیادی اختلافات راښکاره شي. مضمون زیاتوي چې د پاکستان مشران د منتخب صدر ټرمپ او د وزیر اعظم میاں نواز شریف ترمنځ په ټلیفون د خوږو او پستو خبرو نه په غټه خام خیالی کې پراته دي. ښاغلی ټرمپ به د صدارت په کورسۍ ناستی سره سمدستي پاکستان ته کرښه راکاږي چې د پاکستان په خوره پراته ټول ترهګر فکر د منځ ختم کی یاد بیا نتیجو ته تیار شي چې پکې د پاکستان خلاف د فوزی اقداماتو د بندیزونو لګولو او د پاکستان دشمن ملک هندوستان سره د امریکای د اتحاد جوړیدو خبرې هم شامل دي. خدا ټول اقدامات هم پاکستان په اسانه سره د امریکای خبرې منلو ته نشي تیارولې. د پاکستان مشران هم وخله د دکی ورکولو استادان دي. البته د امریکای پام د ځان نه د اړولو د پاره پاکستان ځینې نامتو ترهګر مشران وجلې یا گرفتارولې شي. فارن پالیسی د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي امریکا او د امریکای مشران د پاکستان په باب لک هر څومره لیونتوب په ځان راولي، خدا یو حقیقت به پځای وي چې پاکستان به هغه شان د 40 کروڑ آبادی یو ایټمی طاقت وي چې چین سره ښه مضبوط تعلقات دي.
د وایس اف امریکا جی ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو خبری خپرونې ته له واشنگټن ډی سي څخه غوږ یاست، او اوس هم ځو د پاکستان قبایلي سیمې ولورې ته چیرې چې په شمالي وزیرستان کې حکومتي چارواکي وایي هغه کډوال چې افغانستان ته تللي وو د هغو د بیرته ستنېدو نیټه به 14 جنوري څخه وي، او کولی سي چې هم له دغه نیټ څخه خپل هیواد ته بیرته راستانه سي. انور خان شیرانی چې هلته مرستیال پولیټیکل افسر دی وایي چې نږدې 14 زره کورنۍ افغانستان ته هغه مهال اوښتې وي کله چې په دغه سیمه کې پوجي عملیات شروع سو. تفصیل راکوي عدنان خان بیټنای په دې رپورټ کې.
د چرواکو په خبره دغه کډوالو د ستنېدو پروسه به د روانې میاشتې له 14 نیټې څخه پیل کیږي، او د دې لپاره انتظامات د افغانستان او پاکستان ترمنځ په غلام خان پوله نیول شوي دي. د شمالي وزیرستان انتظامیه مرستیال پولیټیکل افیسر انور خان شیرانی ډیوه راډیو او ټي وي ته وویل هر ورځ به 200 کورنۍ د افغانستان څخه شمالي وزیرستان د لارې په نیمه قبایلي سیمه افربونو کې جوړ کړی شي باکاخیل کمپ ته ستنه کوي. وی ویل دې لپاره د ترانسپورت او خوراک اتراک انتظام به هم انتظامیه برابروي. زیاده کړه دغه پریکړه تر هغه وروسته کړي چې د افغان چرواکو سره یې ګټور لیده کاته کړي. وی ویل چې په افغانستان چې میشته خواره واره کډوال به اول په خوست ګلان کمپ کې انټری کوي، او بیا به د کمپ څخه افغان چرواکي غلام خان بارډر ته رسوي، او تر هغې وروسته به شمالي وزیرستان انتظامیه باکاخیل کمپ ته ستنه کوي. دای هم اول چې باکاخیل کمپ شي انټری کول ورسته چې کوم کډوالو علاقې خلاصې شوې دي هغه به بیرته خپل علاقې ته واپس کوي، او د کوم کډوالو چې علاقې نه خلاصې شوې هغه د پاره به بیا تر هغه انتظار کوي. دای هم اول چې د کډوالو سره مالی مرستې هم تر سره کیږي، او د دې پاره به تر هغه وخت پورې د خوراک څښاک انتظام هم انتظامیا برابر وي.
اول قابل په 14 تاریخ د جنوري د سومار سورز باندې راغنه دي، د هغه لپاره عمر هر قسم انتظامات کړی دي. هغه ته بدل ته گاډی ملاوی دي سرکار له طرفه ده، هغه بدای پر کیم په پوره رسوي، او دې ته به د خوراک سولر مړور کوو کارډون ما هغه هم د کیم په لور ته جوړو. څومره هغه راځي خلک راځي د اول فیس کې د رقم 2000 خلک ده په ټول اول زی کیم ته بځي دې به وخت دې په کیم کې تر ویل هغه بعد واپس دي.
نو شمالي وزیرستان ضرب عصب عملیات په وجه ناشدې حکومتي چارواکي وای تر لزر نه زیات کورنۍ بیرته افغانستان او خواته اړېدلې، او په هغه ځای کې کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي. دا کډوال په افغانستان کې لری وریا خواره واره پراته دي، او دې له حکومتي چرواکو څخه غوښتنه کوي چې دوی ته په خرلاسي او په انګور اډي لارې هم پرانیزي. دا هم وایي چې دوی سره په زیات شمېر مالونه ګاډي او نور د کور سامان موجود دي، او دغه سامان لپاره د حکومتي چرواکي دوی ته په لنډ لارو اجازه ورکړي. یو کډوال چې خپل نوم مازولا شولای ډیور اډیو ته اول په افغانستان لمن غرق شي اوسېږي، او خپل کلی ته واپسي لپاره زیات ارزومند دي. دوی اول دوی د شمالي وزیرستان د شوال سیمې اوسېدونکي دي. دا هم وایي چې دوی سره په زیات شمېر نورې کورنۍ هم دلته اپه دي.
الیار تا انتظار کی خویس میر مسونه دا مشوره وکړه چې کاچیر میر سره خپل گاډی نه ترشل بیا دا 14-15 زره کارډ می خپل منځ کې کونه غا سره وکړه چې بیا می رو بایر نه او وطن ته واپسی نه کوم میر سره خپل گاډی دل په افغانستان کې نه پته دی.
دغه پوښتنه په جواب شو شیرانی وایي چې د روان میاشتې 11-12 او 13 نیټه د سروې جنورو لپاره ځنګړې کړې شوې ده، او دغه پلنډ لارو راو باسي. خو دغه کډوال بیا بیرته افغانستان او خواته زی، او ګلان کم څخه بیا بیرته انټری د لارې پاکستان کې انټری کوي. شیرانی دا هم وویل چې دغه د کډوالو لپاره آخري مرحله ده، او که په دې مرحله کې کوم کډوال بیرته نو بیا به دوی لپاره د واپسي راتلل مشکل سي.
کوم سامان دې دي سره هغه به دوی خپل ځان سره راوړي کیم ته، اور سره گاڑی سے کم دی گاڑی بم دی خپل ځان سره راولې دا بل چا نه هند ور کوي کم د دې سره مال دی میزي دی زی دی وا دی ور سره دا غیل لپاره موږ درې تاریخ مقرر کړی دی ولسم د ولسم او د ارلسم تاریخ موږ مقرر کړی دی چې په دې باندې به دې په سیدګي باندې په سین خورا ورته ویل کېږي په هغه لیار باندې دې څه غواړي اجازه وي او دا به صرف په دې طریقه باندې کېږي چې دې سیټ به دې خپل رشتہ دار غواړي هغه بال ته ورځي او په سین خورا باندې په سیدګي باندې بل دې ځکه کوم مال دی هغه به ریسیو کوي او واپس په خپل علاقو ته راولي او دا هغه خلک به واپس خوست دي او په هغه غلام خان باندې به کوم وضع طریقې کار دی هغه طریقې کار باندې به راځي
یړ دی ویجه په شمالي وزیرستان شه په کال 2014 شه وسلوالو په ضد په پراخه کچه سره پوځي عملیات تر سره شوی دی عملیات ورسته حکومتي چارواکي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو واپس کړو ورسته فل پروف سکیورټي په ځای کولو دا فالري دی عملیات پر مهال پوځي چارواکو ویلي و چې د وسلوالو یو شمیر کورنۍ هم افغانستان خو ته اړه دلې خود کورنۍ د واپسۍ لپاره په دې اړوند حکومتي چارواکو څخه دریز مخه تنه دی راغلی عدنان بیچنای وایس اف امریکا دی رادیو او ټی وی
اوریدونکو د وایس اف امریکا دی رادیو دا د پاکستان او افغانستان سرحدي سیمه تور خم کې ځای خلک وایي چې د بنیادي سهولتونو سره ژوند پکې کیږي د نشټوالی دی په دې اړه حکومت څه کړي دي او څه اقدامات کوي او ځای خلک څه وایي ابراهیم شنواری په ریپورت کې درته تفصیل وړاندې کوو
د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت دی او که د افغانستان له اړخه د شکمنه کسانو پاکستان ته داخلېدو مخه نیولو په اړه د پاکستان له اړخه پورته کړی شوي ځینې انتهایي ګامونه دي د دغې واړه لاملو د وجې د تورخم پوله د تیر څو وختونو راهیسې د ګرد نړۍ د توجه مرکز ده او د نړۍ په مطبوعاتو کې هم د تورخم په پوله مخې ته راغلو دغه پیښو له ډیر ځای ورکولی شي خو د دغې واړه پاملرنې باوجود هم په تورخم کې ځایي تاجران ترانسپورټران او عام خلک ګیلمن دي چې حکومت د دوی ستونزو حل کولو ته هیڅ پام نه دی کړی تیر کال د جون په میاشت کې د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو ترمنځ د متنازع دروازې جوړولو په لانجه شو دواړخیزو درنو ډزو کې د تورخم د تجارتي مرکز د بجلی ځینې خادي او تارونه هم متاثر شوي وو کوم چې تر اوسه پوره نه دي مرمت کړی شوي او له وجې بجلی هم مکمله نه ده بحال کړی شوي ورسره دغلته د ورځې په کچه د میلیونونو روپو کاروبار کېدو باوجود ځایي تاجران د ټلیفون او انټرنیټ غوندې جدي سهولیاتو نه تر ډېر حده بې برخې دي د تورخم په تجارتي مرکزونو او حتی حکومتي ودانیو کې هم د اوبوډو رقمی ده خو په پوله موجود یو ځایي تاجر حاجي تواب شینواری یی چې د بیا بیا غوښتنو باوجود حکومت د دوی مشکلاتو حل کولو کومه تابعیا نه ده کړې
مونږ بار بار دا وینا کړو خو چا دغه باندې څه اکشن نه دی اخیسته ځکه چې څلور پنځو میاشتو نه دا تارونه غړ ته بجلی 11000 لین په ځمکه باندې پروت دی د دې څوک هم څه غور نه کوي څه غم کړی چا نو بس په خپل طریقه باندې یا مطلب کوم ځای نه پیپر وغوتړو کنیکشن وکړو یا مطلب سو بوشکو کې اوبر راوړو دغه باندې خپل ضرورت پوره کوو
د تورخم د لارې افغانستان نه پاکستان ته د ورځې په کچه په زرګونو افغانان سفر کوي او دغه افغانان بیا د ځایي ټیکسي اډې نه د پاکستان مختلفو ښارونو ته وړاندې سفر کوي خو د ټیکسي ډرایوران هم ګیله من دي چې نه خو دغلته د مسافرو د انتظار لپاره کوم خاص انتظام شته نه بجلی او نه اوبه
مونږ ته دا کمی ده چې دلته اډې ته کسان مزدوران هغه شي چې دا صفائی کا ډېر ګند دی پکې بل باد باران کې مونږ سره دومره سہولت نه دي نه ماشومان رګ دیږي او باران پی ساتي چې مونږ ته چت منظور شي بجلی چې راشي ښه خبره ده او بر راشي دا هم ډېر تکلیف دی اوبه پسې مونږ ګرځو راګرځو اوبه وینو او بس دا چې مونږ ته هغه شي حکومت طرفه مونږ به ډېر خوشحاله شو نورم
د تورخم د دغه ټیکسي اډې نه د ورځې په کچه په سلګونو واړه کړ د مسافرو ډک ګاډي د هیواد بیلابیلو ښارونو ته سفر کوي او د هر ګاډي نه د اډې والا خپل مخصوص ټیکس اخلي همدغه رنګ دغلته تر 300 پورې د ځایي کلینیک ایجنټانو دفترونه او په سلګونو نور دوکانونه هم دي خو د تورخم د لارې افغانستان ته تجارتي توکو وړلو والا هر یو ګاډي نه د نېشنل لاجستکس اداره 2.5 روپۍ په دغه غرض اخلي چې د دغه روپو په مصرف به ځایي تاجرانو او ترانسپورټرانو له جدید اسانتیا ورکولی شي خو د بیا بیا حکومتي اعلانونو او ژمنو باوجود تر دغه مهاله هیڅ کوم اسانتیا په نظر نه راځي ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیو رادیو خیبر ایجنسی
دا د وایس اف امریکا ډیوري جوړه ده کله مونږ اوریدونکو اوسم زو د افغانستان لوري ته چیرې چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال او سیاسي سلاکار د افغانستان له صدر اشرف غنی سره د لیدنې په محل له ترګری سره د ګډې مبارزې او له افغان حکومت سره د امریکا د مرستو په دوام ژمنه کړې ده. هم په عین وخت کې د افغانستان حکومت د امریکا د مرستو څخه مننه کړې ده او وایي چې له دې څخه به د امنیتي ځواکونو په روزنه او د وسلوالو په ضد جګړه کې مثبتې نتیجې رامنځته شي. اکمل روان ورباندې نور تفصیل راکوي.
د جمهور رئیس ویان مرسیال د وخان مینپال له ډیوی سره په خبرو کې وویل ښاغلی توماس چې په ار کې له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د لیدنې پر مهال ویلي چې هیواد یې له افغان حکومت سره په اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې اوږدمهاله مرستو ته دوام ورکوي. د مینپال په وینا د امریکا متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال او سیاسي سلاکار ویلي چې افغانستان سره د امریکا اړیکې او مرستې تلپاتې او د اوږدې مودې لپاره دي او دواړه هیوادونه به له ترهرګرۍ سره د ګډې مبارزې لپاره له نږدې څخه کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال او سیاسي سلاکار د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سربیره د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله او د غراز لخپل افغان سیال حکمت خلیل کرزی سره هم د کابل او واشنگتن د اړیکو ملګرتیا او دوامدار مرستو د دوام پر هدف لیده کته ترسره کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا فوجیلې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په راتلونکي پسرلي کې هلمند ولایت ته 300 زدمي فوجیان استوي. د امریکایي ځواکونو کمانډان بریج جنرال راجر بي چې په افغانستان کې به د 300 کزیز ډلې امریکایي سمندري فوجیانو مشري پر غاړه ولري ویلي دي ځنګړو ځواکونو دغه نوې ډله به د جګړې په ډګر کې د استخباراتي معلوماتو راټولولو په برخه کې د افغان ځواکونو وړتیا ډېره کړي. خو د افغانستان دفاع وزارت ویان مرستیال بریج جنرال ردمنش له کابل سره د واشنگتن د شوي امنیتي تړون له مخې د امریکا د فوج لخوا د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او د جګړې لپاره د هغوی مشورې ګټورې وبللې. دا مهال په افغانستان کې د امریکا متحدو ایالاتو 9800 امریکایي فوجیان میشت دي او په 2014 میلادي کال کې د امریکا او ناټو د جګړې ایز ماموریت له پای ته رسیدو وروسته دا دوهم ځل دی چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په هدف هلمند ولایت ته د امریکایي فوجیانو د روزنې ډله استول کیږي. حکمل روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
خدای مون اوریدونکو، د وایس اف امریکا دی ریډیو ده. د امریکا عدالت د فلوریدا هوایي ډګر برید کوونکو باندې د 15 کسانو د قتل او د 16 کسانو د ژوبل کېدو الزام لګولی دی. په دې اړه تفصیلات محمد اکرام په رپورت کې درته وړاندې کوو.
د سان ډیګو پورونی میچ استبار سان ډیګو دی د فورت لاډرډیر په انټرنیشنل ایئرپورټ باندې چې کوم کسان وژلي دي، د هغې وروستو د ده په اړه باندې پوښتنه راپورته شوې چې څنګه د ده پته نه ده لګېدلې، آیا د ته کومه ناروغي وه او که څه. خو د سی آی اے د امریکې د انټیلیجنس چې کومه ایجنسی ده، د هغې سپیشل ایجنټ انچارج دی، هغه خبریالانو ته ویلي دي مالن ریټسمن چې دی په نومبر ومنې ټا باندې د ایف بی آی دفتر ته په الاسکا کې ورغلی او هلته ویلی چې د ده ذهن هغه د امریکې انټیلیجنس اداره سی آی اے کنټرول کوي او دا چې ده ته ویل کیږي چې ده ته همدغه اداره وایي چې دی د داعش تندربه ډله په هغې کې دی دی شامل شي. خو پولیس بیا وایي چې دی د ده ټریټمنټ کېدو، د ته علاج ورکول کېدو پولیس او ایف بی آی د خالی په ورځ ویلي دي چې دی اوس د هغه د علاج ریکارډ هم ګوري او ځای پولیسو د سان ډیګو چې کوم د هغه سره چې کومه وسله وه هغه یې هم ترلاسه کړې ده. د پخپله باندې لس میاشتې په عراق کې تیرې کړي دي، نه کاله د نیشنل ګارډ کې په مجموعي توګه تیرې کړي دي. خو د ده ترور وایي چې دی کله د عراق نه واپس شو نو دی بالکل بدل کس و، د ده به کله حالت ټیک و کله به بالکل بدل شو حالات. به د به ځینې داسې خبرې کولې چې هغه به سمې نه ښکارېدلې. د خپل د خپل یو گرل فرینډ سره هم د په یو وخت کې جګړه کړې وه، په هغې باندې گزار هم کړو، د هغې له وجې د باندې رپورټ هم شوی و. خو هغه داسې کوم داسې سیریس یا سنجیده مسله نه وه چې د هغې په وجه باندې د کوم وسله نه شوه ساتلې. دغه وسله د په قانوني توګه اغېستې وه او ایرپورټ ته هم چې دغه کومه وسله وړې وه نو هغه ډس اسمبل کړې وه، یعنی ټول د تمانچې برخې د یو بل نه جدا کړې وې. په ایرپورټ باندې چې کله د واپس خپل سامان اخیستو نو د سامان ترلاسه کولو وروسته د دغه خپله وسله واپس په باتروم کې رایوځای کړل او په هغې باندې دغه کسان وویشتل. پولیس او امریکایي چارواکي وایي چې دوی د ترهګرۍ امکان ردولی نه شي، خو بیا هم دوی ټولو اړخونو ته ګوري چې آیا دا ذهني ناروغي وه او که نه نور چا هم د دې په شا باندې لاس لرو. خو زیاتره وایي چې دا زیات امکان دی چې دا په ذهني توګه باندې ناروغ وو.
اوس وړاندې کوي یوه اداریه چې په نړیوال او سیمه ییزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکې د خارجه چارو محکمې د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو پروګرام تر مخې د دولت اسلامیه د مشر د ابوبکر البغدادي په حق له د داسې معلوماتو په ورکولو د انعام رقم 25 ملیونو ډالرو ته زیات کړی دی چې د هغو په بنیاد ابوبکر البغدادي یا خو اونولی شي یا د هغه صحیح در درک معلومه شي. د البغدادي دو نور نمونه ابراهیم آواد ابراهیم البدری او ابو دوا البغدادي هم دي. دی په عراق او لیوانټ سیمه کې د اسلامي مملکت د قیام دپاره د جوړ تحریک مشر دی چې د ISIL یا د داعش په نمونه هم یادیږي. د امریکې په نیز د ټولو نه اهم کار د امریکې او د امریکنیانو د ترهګرۍ نه بچ ساتل دي، لکه څنګه چې د دولت اسلامي خلاف فوزي کار روایې زیاتې کړې شوې دي. دغه شان امریکې د دولت اسلامي د قیادت په حق له د معلوماتو حاصلولو لپاره هم خپلې ټولې وسیلې استعمالول شروع کړې دي. د کال 2014 په جون کې دولت اسلامیه د شام او د عراق په ځینو لویو سیمو قبضه وکړه. د خپل طرفه د اسلامي خلافت اعلان وکړ او البغدادي خلیفہ جوړ کو. په تیرو څو کلونو کې دولت اسلامیه د جهادي ډلو بیعت حاصل کړی دی. په ګرد دنیا کې ډیر کسان د ځان ملګری کړی دي او په امریکا ترهګر حملو ته جوړ کړی دي. دولت اسلامیه د البغدادي په مشرۍ کې مشرقي وسطا کې د زرګونو خلکو د قتلان ذمہوار تنظیم دی چې پکې د جاپان، برتانیې او د امریکې یو لوی شمیر برامتکړي کسان هم شامل دي. امریکې په کال 2011 کې د خپل دیار له 224 انتظامی حکم لاندې البغدادي خصوصي خارجي ترهګر اعلان کړی دی. په ده باندې د داعش او د القاعده په باب له د سلامتی کونسل کمیټه هم د هغه وخت نه بندیزونه اعلان کړي دي کله چې دی په عراق کې د القاعده مشر چې وروسته بیا د ISIL نوم ته بدله کړی شوه. که چاته د ابوبکر البغدادي په حق له معلومات وي نو هغه دې ریوارډ فار جسټس دفتر سره د نمبر 2 داعش ایټ ریوارډ فار جسټس واشنگټن DC 20520-0303 امریکې په پته رابطه جوړ کی. ټول معلومات به خفیه ساتلی شي. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو پروګرام د کال 1974 نه شروع کړی شوی دی او د دې پروګرام لاندې تر اوسه پورې 80 نه زیاتو داسې کسانو ته د 125 ملیونو ډالرو نه زیات رقم ورکړی شوی دی چې د هغوی په ورکړو معلوماتو ترهګر نیولی شوي دي یا د بین الاقوامي ترهګرۍ نه ان په موقع رئیسار کړی شوي دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل VOA واشنگټن DC 20223 USA تا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شي. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.